السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې ګړې پیلېږي. په دې سهارنی شفت کې در سره زه نجیب امیر، اسرا الله مومند او تخنیکی همکار علی محمود ملګری یو. نن د سه شنبه ورځ او د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده. د مهال په پیښور کې د سهار 9 بجې دي. په دې خبرونه کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د غونډې، د پاکستان او افغانستان د پارلماني غړو د ملاقاتونو، او د کال په وروستۍ ورځ پیښور کې د تورې ورځې د منځلو نورو موضوعاتو باندې ته راپورونه لرو. خو د دې هر څه نه وړاندې مایک سپارم اسرا الله مومند ته، تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
پاکستانی وزیر اعظم په دې هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړ شوي پلان د جاج اخیستو په موخه نن مهمه غونډه رابللې ده. پاکستان ویلي دي چې هیڅ چاته به د افغانستان خلاف د خپلې ځمکې د کارولو اجازه ورنه کړي. او په پیښور کې مدني ټولنو سباله یعنی د کال اخري ورځ د تورې ورځې په توګه د منځلو اعلان کړی. او خبرونو تفصیل، پاکستانی وزیر اعظم په دې هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړ شوي پلان د جاج اخیستو په موخه نن مهمه غونډه رابللې ده. د دې هیواد د سرکاري اډیو له مخې په غونډه کې به د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او د پوځ او استخباراتي ادارې د مشرانو په ګډون یو شمېر لوړپوړي چارواکي ګډون کوي. یاد وي چې په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ترهګرۍ ضد تګلاره وټاکل شوه چې شل ټکي لري، چې پکې د پوځي عدالتونو جوړول، د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شو خلکو خپلو سیمو ته ستنول، او د کرکې خورونکو موادو مخنیوي اهم شامل دي. او د دې تګلارې د عملي کولو لپاره 15 کاري ګروپونه جوړ شوي دي. پاکستان ویلي دي چې هیڅ چاته به د افغانستان خلاف د خپلې ځمکې د کارولو اجازه ورنه کړي. د دې هیواد سرکاري ریډیو تېر ماښام خبر ورکړی و چې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې له افغانستان سره د خبرو د لارې د مسلو د حل لپاره ټولې هڅې روانې دي. سرتاج عزیز وویل هیڅ یو هیواد به د پاکستان ځمکه د افغانستان پر ضد ونه کاروي، او نوموړي هیله ښودلې چې افغانستان به هم کوم هیواد ته اجازه ورنه کړي چې د دوی ځمکه د پاکستان خلاف استعمال کړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو مشیر زیاته کړه چې دواړه خواوې به د استخباراتي معلوماتو شریکولو ته دوام ورکړي، چې دا رنګ د ترهګرۍ د پیښو څارنه وکړي. په پیښور کې مدني ټولنو سباله یعنی د کال اخري ورځ د تورې ورځې په توګه د منځلو اعلان کړی. په پیښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته د مدني ټولنو لخوا د دسمبر د 14 اکشن فورم په نامه د رامخته شوي تحریک غړو ویلي دي چې په سبانې ورځ دوی د کاربندیز اعلان هم کړی. د دې فورم یوې غړې ثنا اعجاز نن مشال ډو ته وویل باید چې حکومت د یاد سکول د ماشومانو وجون کې ولس ته پړاګ کړي.
چکم دہشتگردان بدے کی وہ داغی صحیح واضح تصویران پبلک کڑی شی، اگر میڈیا تور کڑی شی، او دا آغا دہشتگردانو انویسٹیگیشن دیو شی، او داغی قوائف تی میڈیا تور کڑی شی، چی اگر پبلک شی چی عوام او پی جنے چکم خلقو.
د یاد فورم غړو له حکومت دا هم غوښتي چې په 14 دسمبر په پیښور آرمي پبلک سکول کې د وسلوالو لخوا د وژل شوو څه باندې 140 ماشومانو له خپلوانو سره دې مرستې وشي، او د دوی په نوم د یوه لایبرری هم جوړ کړل شي. د پنجاب صوبې د لاهور په نارکری بازار کې لګېدلې اور 14 کسان وژلي دي. د مشال ډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي دغه اور پرون ماقام په خالد نومي پلازا کې ښکاري داسې چې د برق یا بجلی د شارټ سرکټ له وجې لګېدلی وو. د پاکستان وزیر اعظم په پیښه د غم څرګندونه کړې او د یادې صوبې وزیر اعلی د پیښې د پلټنې امر کړی. په وژل شوو کې یې د هر یو کس د کورنۍ لپاره د 15,00,000 روپو د مرستو اعلان کړی. په تېرو دوو ورځو کې دا په پاکستان کې د اور لګېدلې دویمه پیښه ده. د اتوار په ورځ هم په کراچۍ کې اور لګېدلی وو چې پکې په لسګونو دوکانونه سوځېدلي وو. تاسو له مشال ډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي له دوو وزیرانو څخه پرته ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د نورو غړو په اړه هیڅ تیاری نه دی نیولی. عبدالله عبدالله د ګل پورز د ولسی جرګې له رئیس او د اتلسو واړو کمیشنونو له رئیسانو سره د لیدلو پر مهال د اوسنی وضعیت د دوام په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې غونډه کې له ښاغلي عبدالله او ولسمشر غنی څخه غوښتنه وکړه چې د کابینې د اعلان د ځنډ دلیل په ډاګه کړي. د ده په وینا د دې اعلان ځنډول د افغانستان د خلکو له اعتماد سره خیانت دی. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د سغدریزو لخوا د هغو څلورو برمته شوو کسانو چې د روغتیا په برخه کې یې کار کوو د خوشي کولو هڅې روانې دي. د اروزګان ولایت په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا خلک د اتوار په ورځ د خاص اروزګان ولسوالۍ په اشیروي سیمه کې د وسلوالو سغدریزو لخوا برمته شول. د اروزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي څارونکو امنیتي ادارو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړي دي او د دې کارکوونکو د خوشي کولو هڅې دوام لري. د امریکا ولسمشر وایي امریکا اوس مهال په ایران کې خپل سفارت پرانستلو ته تیار نه ده. خو باراک اوباما د ګل پورز په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هغه هیڅ وخت هیڅ کله نه وایي. اوباما زیاته کړه چې ایران له کیوبا سره توپیر لري. امریکا له 350 کال وروسته خپل سفارت په هوانا کې پرانست. د امریکا ولسمشر زیاته کړه کیوبا یو وړوکی هیواد دی او امریکا ته لویه مسله نشي جوړولی. خو د په وینا ایران یو لوی هیواد دی چې له ترګرو سره یې مالي مرستې کړي دي او د اټومي وسلو جوړولو هڅې کوي. واشنگټن او تهران له هغې وروسته چې په 1909 کال کې په ایران کې د امریکا پر سفارت د زده کوونکي راغونډ شول او هغه ځای ونیو سفارتي روابط نه دي درلودلي. د امریکا هوایی ځواک په سومالیا کې په القاعده پورې اړوند د شباب وسلوالې ډلې پر مشر راکټي حمله کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي د بری تېره ورځ د سومالیا په جنوبي سیمې ساکو کې شوې دی. خو امریکایي چارواکو دا نه دي ویلي چې په دې حمله کې د شباب ډلې مشر وژل شوی او که څنګه. تر دې مخکې په 13 سپتمبر میاشت کې هم امریکایي الوتکو په سومالیا کې د یادې ډلې پخوانی مشر احمد ابدی ګوډان په یو هوایي برید کې وژلی و. دا اتر دی محل د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
ستاسو د نیکمرغه سهار په هیله په سلام پختونخوا خبرونه پیل کو. نن په اسلام آباد کې ترهګرۍ پر ضد یو مهمه غونډه کیږي چې وزیر اعظم او د پوځ مشر هم پکې ګډون کوي. پاکستان وایي خپل خاوره د افغانستان پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. پېښور کې مدني ټولنې د کال وروستۍ ورځ تور ورځ لمانځي
او دی شوی دا سوله بار باندې کوم واقعیا شوی دا چې دا دی 9/11 نکم واقعیا دا چې دی حواله سره دی 31 دسمبر دی 48 حمایت هم کی.
پاکستان وایي د پېښور په سکول د برید تر شا لاس لرونکي نیولې خو هغه مولانا آزاد ګرځي چې په ښکاره دا برید جایز وګڼه.
پاکستان حکومت او پاکستان ادارې به یو فیصله کوي چې بای په دې کې به تور او برګې او چرګې نه وي. په دې کې به هر سړی چې هغه د دهشتګردۍ ملګری وي د هغه خلاف به کاروایی کیږي.
د افغانستان یو پارلماني پلاوی په اسلام آباد کې دی او د پاکستاني چارواکو سره لیدنې پیل کړي. یو این ایچ سی آر وایي پاکستان کې میش افغان کډوال دی ځانګړي کارتونه ترلاسه کړي.
یو دیشم د دسمبر د آخري تاریخ دی که څوک د دا تاریخ پر خپل کارتونه نه اخلي پاکستان کې به هغه غیر قانوني تصور کیږي.
د هلمند د زرمینې خبرې هم اوري چې ځانمرګ برید ته چمتو کړی شوی و.
دا چې په خال موږ د زمال پرکا زمانو ګر طالبان دا غو چې و دوی خونی واستي دا پیدایان کړی د تجویز زب سره غشت ولم ام دوی ویل.
نو راپورونه هم لرو را سره اوسئ. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو 521 رازو د خبرونه لومړی راپور ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې ترهګرۍ پر ضد د اکشن پلان په لړ کې یو مهمه غونډه را بللې ده. همدارنګه د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو د صلاحکار سرتاج عزیز څرګندونې هم مخې ته راغلي چې وایي خپل خاوره به د افغانستان پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. ورزو اسلام آباد ته دا شیبه زموږ همکار احمدالله د ټلیفون په کرښه را سره دی. احمدالله سهار په خیر.
مننه مجید.
احمد الله وزیر اعظم په مشرۍ کې د غونډه چرا بلل شوې ده، څومره مهمه ده او په دې کې د کوم خبرو جاج اخیستل کی؟
نجیب په کله چې په شپاړسمه نیټه په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې حمله وکړل شول، د هغې وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره لکه مهمې غونډې چې کومې دي، دوه خو پکې ټولګوندیز کانفرنسونه شوي دي. دغه شانتې د وزیر اعظم په مشرۍ کې خپل د مسلم لیگ نون یعنی حکومتي ډله چې کومه ده، هغې مختلفې غونډې شوي دي. نن هم په دغه د په ملک د ترهګرۍ مخنیوي په ضد چې کوم قومي اکشن پلان دی، په هغې د عمل درآمد لپاره چې کوم عمل درآمد پېښ شوی، په هغې باندې څومره پیشرفت شوی دی، هغې جایزه اخیستو دپاره نن یوه بله اعلی پای غونډه چې کومه ده د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې به کېږي. په دې غونډه کې به نه صرف مختلف وفاقی وزیران او نور اعلی چارواکي ګډون کوي، بلکې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف او د استخباراتي ادارې ISI مشر چې کوم دی، هغه به هم په دې غونډه کې ګډون کوي. نجیب، د څو ورځې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې ترهګرۍ ختمون لړ کې په قومي تګلارې عمل درآمد لپاره 15 زیلي ورکینګ ګروپونه هم جوړ کړي وو، چې پکې 12 د چودري نثار علي خان، یو چې کوم هغه د خزانه وزیر، یو د اطلاعات وزیر، او یو د خیبر پختونخوا گورنر په مشرۍ کې چې کوم دی، دغه ګروپونه هم جوړ کړي شوي دي. د دې مهم کار هم دا دی چې هغه څنګه کم ګامونه پورته کړل شي چې ملک نه ترهګرۍ خاتمه چې کومه ده دا وکړلی شي، او کم دا وخت چې موجود دی چې نه صرف هغه ختم کړلی شي. دغه شانتي په دا وخت ملک کې یو بل ګرم بحث روان دی، هغه فوزي عدالتونه چې کوم دي. نو په دې غونډه کې دا هم امکان دی چې په دغه حواله سره به هم خبرې اترې چې کوم دی هغه کیږي.
مننه احمد الله. د افغانستان یو پارلماني پلاوی هم په اسلام آباد کې دی، او داسې په پام کې نیول شوی چې نن به د لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره دوی ملاقاتونه کوي، چې پکې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز هم شامل دی. خو د دې ملاقات نه وړاندې د سرتاج عزیز څرګندونې مخې ته راغلي چې ویلې دي خپل خاوره به د افغانستان پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. دا څرګندونې چا ته کړې دي او نورې څه ویلې دي په دې خبرو کې؟
نجیب، د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور او صلاحکار سرتاج عزیز چې کوم دی، هغه تیر ماخوستن لکه یو انټرویو کې دا خبره وکړله چې د پاکستان څخه چې کوم ده، هغه به موږ د بل ملک په ضد استعمالېدو ته نه پرېږدو، لکه خصوصا افغانستان. او دغه شانتي هغه دا خبره وکړله چې افغانستان صدر سره خبرو اترو، او دا به حال چې د دواړو ملکونو ترمنځ کوم پیشرفت شوی دی، د هغه وروسته افغانستان هم دا خبره کړې ده چې هغه به هم خپل ځمکه زمونږ په ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. او د دواړو ملکونو کوارډینیشن وروسته هغه دا خبره هم وکړه چې په کونړ کې عملیات هم شروع کړی شوی دي، هغه ته ترهګرو خاتمه لپاره. سرتاج عزیز په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې کوم دي، دا هم په دا محل په پاکستان کې یو ګرم موضوع ده. نو هغه دې په حواله سره ویل چې دا خو موږ اول لویل چې 2015 کال تر اخیره پورې دلته چې کوم رجستر افغان کډوال دي، هغه ویل د دې تعداد تقریبا 1.1 میلیون، یعنی تقریبا 10 میلیون، 10 لک چې کوم دي دا جوړیږي. دغه رجستر افغان کډوال دي د دې کال تر اخیره پورې، د بل کال تر اخیره پورې، یعنی 1 دسمبر 2015 پورې پات کېدلی شي. خو دوی به موږ ولنټیرلی ته دوی چې کوم تک دی، هغه به واپس دوی پیل کوي، او دا نه ده چې په آخري میاشت کې به ځي. دوی به لکه د اول نه به موږ کوشش کوو چې دوی تلل شروع کړي، خو دا ده چې دوی 1 دسمبر پورې په قانوني توګه باندې په پاکستان کې پات کېدلی شي. او چې کوم غیر راجستر کډوال دي، 1.5 لک قریبا دوی ویل، نو هغه دا ده چې هغه به لکه دلته پاکستان کې هغه لپاره ځای نشته او کار چې هغه واپس خپل ملک ته لاړ شي.
ډیره مننه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله د ټلیفون فکر خرا سره او پروانو چارو تاسو ته معلومات درکول.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخه په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
سروې
په 4:30 بجو.
په پېښور کې یو مدني ټولنه په پام کې لري چې د دسمبر د میاشتې په وروستۍ ورځ د آرمی پبلک سکول پر ماشومانو د برید په لړ کې د تورې ورځې په نامه ولمانځي. د دسمبر شپارز اکشن فورم په نوم دغه مدني ټولنه وایي په دې ورځ به کاربندیز او د ترانسپورټرانو هړتال هم وي. د مشال لړیو خبریال غلام غوس په دې موضوع له پېښوره یو راپور رالېږلی چې د نوموړې مدني ټولنې د یو غړي ریاض مروت په غږ پیلېږي.
او په دې فورم کې د ټولو چې سول سول سوسایټي دی ارګنایزیشن دی یا سیاسي ګوندونه دی یا مذهبي ګوندونه دی هغه ته د اپیل کړای دا په پریس کانفرنس ذریعہ سره هم او دغه سي مشرانو کمیټې هم جوړ شوې دي چې هغه لاړ شي هغه سره خبرې اترې په دې حوالے سره وکړي چې په دې نکاتو باندې مطمئن کی او راشي او د 16-12 باندې کوم واقعیا شوې ده چې دا د 9/11 نه کوم واقعیا نه چې دې حوالے سره د 31 دسمبر د 48 حمایت هم وکړي
د دسمبر د 14 اکشن فورم لخوا د ترګری د مخنیوي په لړ کې یو لیکنه هم خپره شوې ده او په دغه لیکنه کې له حکومت د شوی مهمو وختونو په لړ کې د یادې ټولنې کوارډینیټر پلکناز مشال ریډیو ته ویل
په دغه امن پارک چې کم دی د شهیدانو په نوم باندې شي دغه امن پارک ته د ګوره قبرستان سره چې کم دی دغه کې سره خالی پلاټ ته مخامخ مونږ وایو چې په دغه دی یو غټه لایبرری جوړ شي کم چې پکې شهیدان شوی دي استادان یا نور اخلاقار اغیله دي د سر کاری چې کوم شهدا پیکیج دی هغه دی ول ورکړی شي دا غي د ماشومانو چې کوم دی تعلیمونه دی مفت شي د دنیا په تاریخ کې چې کوم دی دا ډېر لوی واقعا ده دی یو می بابړ یې راکا دی یو می کیسه خانه شهیدان ير کو دی د ټکر شهیدان ير کو دا یو ډېر عظیم مصالحه ده جی
او د دسمبر د 14 اکشن فورم یوې بلې غړي سنا اجاز مشال ریډیو ته وویل چې د هغه یو مهمه غوښتنه ده هم ده چې کوم وسلوالو په آرمی پبلک سکول دا بریټ تر سره کړي وو د هغه بریټ کونکو پوره معلومات دی ولسته ورکړي شي
چې کوم دهشتګردان پدې کې وو دا غي صحیح واضح تصویران پبلک کړي شي اگر میډیا ته ورکړي شي او دا هغه دهشتګردانو انویسټیګیشن دی شي او دا غي کوایف دی میډیا ته ورکړي شي چې هغه پبلک شي چې عوام او پیژنې چې کوم خلکو
د دسمبر د 14 د پیخي روستو د پاکستان د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد سیاسي او عسکري قیادت ځنی مهمه فیصلې کړې وي خود پښتونخوا ولسی تحریک چیرمن ډاکټر سید عالم محسود وایي چې دوی به هله مطمئن شي چې کله دوی ته سه عملی بدلون په نظر راشي
همیشه د پاکستان اعلانات دومره خسته دي چې تاسو به چې بس جنتی جوړ کو او بیا بدل شي مونږ خو بخپل چې کوم غنغانې یي اب کو جاری به ساتو دوی د په عمل کې ثابت کی بیا به ومنو
د یادونه ولدا چې د دسمبر د 14 اکشن فورم په نوم مدني ټولنی سباله یعنی د دسمبر په 1/15 نیټه په پیښور کې د کاربندیز او توري ورځي لمنځلو لپاره د ټولو سیاسي غوندونو تاجرانو او ترانسپورټرانو سره رابطه تیزی کړې دي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د پاکستان حکومت ادعا کوي چې دسمبر په 14 د پیښور پر آرمی پبلک سکول د بریټ تر شاه د لاس ترلودلو په شک کې سلګونه کسان نیولې دي بل پلو په اسلام آباد کې یو مدني ټولنه له حکومت ته غوښتنه کوي چې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز دی هم ونیول شي خو د عدالت لخوا د نوموړي د نیول کېدو د حکم د جاري کېدو باوجود د تر اوسه نه دی نیول شوی مولانا عبدالعزیز په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د بریټ په حق کې ویناوې کړې وې چې په حکومتي ولسی کچه حساسیتونه راپارولې اسرالم ممن پیرا پولاري
په پیښور آرمی پبلک سکول تر بیت روستو پاکستان حکومت په ټول هیواد کې د مشکوکا کسانو پر ضد د لټون په عملیاتو کې د سلګونو کسانو د نیولو ادعا کوي او وایي چې نور به هم ګڼ شمېر مشکوکا کسان نیول کیږي خو په اسلام آباد کې د زیره د ورځې رئیس د مدني ټولنو غړی د سماجی کارکون جبران ناصر په مشرۍ د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد مظاهره کوي او دوی غوښتنه کوي چې د عبدالعزیز په ګډون هغه ټول کسان دی ونیول شي او پر ضد د قانوني کاروایی وشي څوک چې د وسلوالو ملاتړ کوي یا ورسره همدردی لري خو لا هم عبدالعزیز نه دی نیول شوی خو په پیښور کې د یوې مدني ټولنې مشره ازر نفیس یوسفزی وایي هغه امید لري چې د دوی دغه تحریک به کامیابیږي خو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود وایي ښکاري نه چې په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو د مشرانو او د لال مسجد د امام عبدالعزیز پر ضد به په صحیح مانو کې قانوني کاروایی وشي
لکه
کاری خو نه، ځکه چې اوس کوم حالات دي او دې کسانو ته کوم پروتوکول یا رسمي هرکلی ورکړل کیږي، له دوی سره چې کوم ښه چلند کیږي، نو زما په فکر د دوی خلاف به ګامونه پورته نه کړل شي. د دې یوه وجه دا ده چې ریاست په خپله کمزورې ده، او بله دا چې تر څو پاکستان د ښو او بدو وسلوالو پالیسي نه وي پرېښودي، نو تر هغو د دې کسانو پر ضد کاروایی نه شي کېدی.
خو طلعت مسعود وایي امید لري چې د مدني ټولنو او نورو روشن فکره خلکو لخوا پر حکومت فشار کېدی شي چې ریاست پر دې مجبوره کړي چې په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. همداراز په پېښور کې د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی وایي د پاکستان د آئین او قانون له مخې په دې هېواد کې د ټولو ناقانونه ګرځول شوو ډلو د مشرانو او د لال مسجد امام مولانا عبدالعزیز پر ضد قانوني کاروایی کېدی شي.
داسې دا چې قانوني او آئینی کاروایی بالکل کېدی شي، داسې خبره نه چې نشي کېدی. او دغه مولانا عبدالعزیز دې چې څه خبره کوي، دا هم چې کوم دي، دا انتهایی په دغه حالاتو کې خطرناکې خبرې دي، او په دې باندې هم کاروایی کېدی شي ولې نشي کېدی. هغه نه تپوس کېدی شي چې څه دا کم بنیاد باندې کې دا پاکستان حکومت او پاکستان ادارې به یو فیصله کوي چې بای په دې کې با تور او برګې او چرګې نیوي، په دې کې به هر څړې چې هغه د دهشتګردې ملګری وي داغه خلاف به کاروایی کیږي.
په اسلام آباد کې د لال مسجد پر وړاندې د سماجی کارکون جبران ناصر په مشرۍ د مدني ټولنو غړو احتجاج له څو ورځو راهیسې روان دي. جبران په خپل ویډیووي پیغام کې ویلي دي چې که څه هم د تا وسلوالو او د لال مسجد خطیب د مرګ دړکی ورکړی دي، خو د دې باوجود به د دې احتجاج سره غو روان وي تر څو چې په دې هیواد کې د وسلوالو ملاتړ کوونکي موجود وي. مشال ډیو هڅه وکړه چې پر دې اړه د لال مسجد خطیب دریځ معلوم کړي، خو بریالي نه شو.
د استرالم مومن راپور مورید په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د بیان تر حده د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د دوی په وینا یوه کوټلې کړنلاره جوړه کړې او د کرکه راپارونکو ویناو او د شرخوښونکو موادو باندې د بندیز اعلان هم کړی دی. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان او دینی عالمان وایي د حکومت دغه اقدامات د ستایلو وړ دي، خو حکومت لا په دې لاره کې پرله پسې هڅې جاري ساتل پکار دي. د مشال لډیو همکار منور شاه په دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې په شریکه اورو.
پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف مرکزی حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو په ملاتړ یو منسوبه تیار کړې چې پکې د پوځي عملیاتو نه علاوه د یو شمېر نورو اقداماتو ذکر هم شوه. په تیر هفته کې د وزیر اعظم هاوس نه خبره شوې خبر پاڼه وای نفرت خورونکي موادو د خبرولو او تشدد پارونکي ویناو باندې د بندیز لپاره د وزیر داخله چودري نثار علي خان په مشرۍ کې یو دیارلس رکنی کمیټې جوړه شوې ده چې د فرقیز او مسلکي تشدد د مخنیوي لپاره به ګامونه پورته کوي. په پېښور یونیورسيټي کې د دینی زده کړو د سانګې مشر پروفیسور ډاکټر قبله ایاز د حکومت د دې ګام ستاینه کوي او وای
تقریرونه کہیں کنا اور آزاد نور و فرقوں خلاف خبریں کہیں نو دا غیر ضروری کہیں دوی تا عام طور پر کوم خلق ناس دی صدر خپل فکر خلق ناس مجھے نظر خپل فکر خلق ناس دی نو کتا ہے تا دا خبریں کہ دا او تحصیل حاصل بھی دوبل ضرورت دی خبریں دی کہ بل مسلات خلاف خبریں نو دا خو خالص علماء کو منس کے خبریں دی چکن مختلف مکاتیب دی مختلف مسالک دی چې دا غوی علما په خپل منځ کې څه خبرې وکړي او مو ته د دې څه फायदा هم نه وي.
نو موله زیاتوی دا سه ډېرې نورې دینی مسلې شته چې په کار دي دینی عالمان په خپل ویناوو کې خلکو ته د هغې په حق لا خبرې وکړي. بلخوا پېښور یونیورسيټي کې د شیخ زید اسلامک سنټر مشر پروفیسور ډاکټر دوست محمد وای چې اسلام نه یوازې د مسلمانانو بلکې د ټول انسانيت لپاره د امن او احترام درس ورکوي.
فهمي احترام دا خو د مهذب معاشرو پہچان دی. مسلمانانو ته پکار، پاکستانیانو ته پکار دي چې موږ دا یعنی مسلمان په هیڅ باندې د دینا ډډو کو چې د یو سړی په متعلق باندې یا مذهبي جذبات کی یا قومي جذبات کی یا مثلا نسبی جذبات خاص مجروح نه کوم چې زما په ممبر زما په مسجد زما په محراب زما په کوڅه زما په اجره او زما په میډیا باندې زما په الکترونیک او پرنٹ میډیا باندې دغه څه سيزونه چې هغه چا هم د جذبات مجروح کیږي نو هغه باندې پابندي ولګي.
د نوموړي په وینا کې هر تن د بل تن د عقیدې فرقې مسلک او سوچ فکر احترام وکړي نو په هیواد کې به امن قائم شي. داراز د خیبر پختونخوا د درسي کتابونو د بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وای بادشاهي نظامونو کې سعودي عرب او په جمهوریت نظامونو کې ملایشیا هغه هیوادونه دي چې پکې دینی عالمان د حکومت لخوا منظوره شوی خطبه لولي. په دې پښتنه چې آیا دا ګام به د جمهوریت ضد نه وي، نوموړی وای
وایم چې نه، دیموکراسي هم یو چوکاټ لري. یوه کې دا مطلب نه دی چې زما یو کوم حق دی، زما چې کوم حق دی هغه ستا به فرض جوړیږي، چې ستا فرض دی هغه زما حق جوړیږي. دا شانته چې یو بل هغه کې موږ خپل حقوق خپل فرایض وپیژنو او په یوه چوکاټ کې نه نسړی کې نه، دا چې زه هغه منافرت هغه خپله خبره چې کوم موږ ازادي هغه ورته وایي دغه ابلاغ ازادي ورته ویلی شو. هغه ازادي ابلاغ مطلب دا نه دی چې د بل سړي هغه سره تیز ورسته وم، لا د بل سړي د خپل نظر ورته پما، لا د خپل عقیده په یره باندې کله هغه خپل عقیدې نه اړولو زه کوشش وکم. دا شمت نه
سیړونکي دا نظر لري چې حکومت ته ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه د هر ډول مشکلو فیصلو کولو واک ورکړي. په کار دا چې حکومت دې لړکې غیر معمولی ګامونه پورته کړي.
د افغانستان د مشرانو د جرګې او پلاوی له پرون راهیسې په اسلام آباد کې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو د پارلماني غړو سره لیدنې پیل کړې دي. افغان سینیټران به 15 ورځې په اسلام آباد کې په ځینو مهمو غونډو کې به برخه اخلي. دوی به د پاکستاني چارواکو سره د امنیت، دوه اړخیزو اړیکو، د کډوالو په موضوع خبرې کوي. تفصیل د ریاض موساخیل نه.
دې دوره کې به افغان پلاوی د پارلماني غړو سربېره د خارجه چارو د پاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز سره هم ویني. پلاوی به د پاکستانی سیالو سره د پولې په انتظام، امنیتی چارو، اعتماد په بحالې، تجارت او اقتصاد او دوالخیزم رستو زیاتولو باندې خبرې کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان د ولسی جرګې یو غړی حاجی محمد نذیر احمد زیوی تر ټولو مهمه خبره د سیمې امنیت دی او د دې لپاره به دوه ملکونو لا یو موټی کېدل وی. دی وایي
تقریبا 20 ممبران د هم د سنټ نه هم د ولسی جرګې نه موږ راغلي یو د دوستانو یو مشترک نظر ده، ځکه چې دشمن یو دشمن ده. موږ په خوان په دې باندې تکرار کړی و چې تر څو پورې موږ دواړه لا سره یو نه کو، په تنا صورت سره نه افغانستان کولای شي دغه مشکل خاتمه وکړي او نه پاکستان. اوس ضرورت دا ده چې موږ جوائنټ ملټری اخوا په افغانستان پاکستان دواړه لا سره یو کی او دغه تروریزم په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي.
د پاکستان افغانستان پارلماني غړو ملاقاتونه څومره اهمیت لري؟ په دغه اړمو د پاکستانی ډلې د یو غړي او قومي اسمبلی ممبر آفتاب احمد خان شیرپاونه ته پوسوکو نو دوی
حکومتونه زیراجي او دا یو سلسله چې د ولسی په څټه باندې نه دا خو مستقل قائم او دائم هغه یو دا ډول ملکونو باندې دبا مچول شي چې بي مونږ غواړو چې زمونږ د یو بل سره تعلق خین په دغه لحاظ سره د یو ډیر اهم کردار یو دغه زمما په خیال زمونږ لپاره ډیر ضروری دی.
همداراز د سیمه ایزو چارو کارپو او خبريال طاهر خان وای د پارلیمان غړي په حکومتونو زور روړي شي چې د ولس د خیر خیګړې لپاره اقدامات وکړي. د زیاتوي
د ممبرانو تک را تک زما په نظر باندې ځکه مهم دی چې یو خو هغه استازي دي د ولسونو، بل د هغې په حکومتونو باندې اثرات وي. د دوی تک را تک د خلکو ترمنځ هم اړیکې خوري شي او بل چې د افغانستان نو خارجي فوجان اوزي نو پاکستان غیر هم ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. او چې
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې استاد اول امیر ته بخښه
ادری گچی ادی کم دا تور اس تر بوسل لک ادری گچی ادی کم دا تور اس تر بوسل ستاستر بو کی دخ پل نستر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخ پل نستر بو تور با او بورم اوت چپ کے اسے آگا پورب عبورم دانا دانا میں سیل دبلو دے سنور با عبورم اوت چپ کے اسے آگا پورب عبورم دانا نہ سین کدا وسل په گلشن نشو نظر نسیم کو د وصل په گلشن نشو نظر دلتون می چی پریسیزی آغا اور با اوبورم دلتون می چی پریسیزی آغا اور با اوبورم او تو چی پاکی اوسی آغا
دوستاده ولمیر پاواز کی غزل مو د مشال رادیو نوریده د سحر نه نیمه بجې دی زما همکار سره له مومن تاسو ته د خبر نولندیز باندې کوي
پاکستانی وزیر اعظم په دې هیواد کې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړ شوي پلان د جاج اخیستو په موخه نن مهمه غونډه رابللې ده د دې هیواد د سرکاري ریډیو له مخې په غونډه کې به د پاکستان د کونو چارو وزیر او د پوځ او استخباراتي ادارې د مشرانو په ګډون یو شمېر لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د وزارت مشرف په مشرۍ کې د ترګرۍ ضد تګلاره وټاکل شوه چې پکې د پوځي عدالتونو جوړول او مدرسو رجسټر کول هم شامل دي پاکستان ویلی دی چې هیڅ چاته به د افغانستان خلاف د خپل ځمکې د کارولو اجازه ورنکړي د دې هیواد سرکاري ریډیو تر ماښام خبر ورکړی و چې د وزیر اعظم نواز شریف د بانو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې له افغانستان سره د خبرو د لارې د مسلو د حل لپاره ټولې هڅې روانې دي سرتاج عزیز هیله ښودلې چې افغانستان به هم کوم هیواد ته اجازه ورنکړي چې د دوی ځمکه د پاکستان خلاف استعمال کړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پارلماني پلاوی دا مهال د پاکستان په 15 ورځني سفر دی په پېښور کې مدني ټولنو سبا له یعنی د کال اخیرې ورځ د تورې ورځې په توګه د منځلو اعلان کړی په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د مدني ټولنو لخوا د دسمبر د 16 اکشن فورم په نامه د رمخته شوي تحریک غړو ویلي دي چې په سبانۍ ورځ دوی د کار بندیز اعلان هم کړی د دوی نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې له حکومت څخه غوښتي چې په 16 دسمبر په پېښور آرمی پبلک سکول کې د وسلوالو لخوا د وژل شوو څه باندې 140 ماشومانو له خپلوانو سره د مرستې وشي د پنجاب صوبې د لاهور په نارکری بازار کې لګېدلی اور 42 کسان وژلې دي د مشال ډو خبريال د چارواکو لخوا وایي د غور پرون مخام په خالد نومي پلازا کې ښکاری چې د برق یا بیلی د شارټ سرکټ له وجې لګېدلی وو او د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس وایي لدوه وزیرانو څخه پرته ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې د نورو غړو په اړه هیڅ تیارې نه دي نیولې
سلام مومندو چې تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کولو د خبرونې په دې برخه کې رابع اکرم خان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کوي ورپسې نړیوالو ورسپانو ته هم کتنه لرو
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ ښار چې د دنیا په غټو ښارونو کې یو دی د پاکستان اقتصادي مرکز او د ملک د ټولو غټه بندرګا لري نو په کار ده چې دلته ولسی سهولتونه هغه سوي څنګه چې د دنیا په غټو ښارونو کې وي ادارې وایي صحت صفایي د اوبو د وتو نظام او د روډونو حالت یو طرف ته خو د غټ ښار کې تر اوسه پورې په اور قابو موندل لپاره انتظامات نه دي شوي ادارې په وینا په اوړم ورځ د کراچۍ په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له وجې 400 دوکانونه او 200 کورونه وسوځېدل دا هم د ناکافي انتظاماتو له وجې وشو ادارې زیاتوي سوال دا دی چې داسې د دنیا په نورو غټ ښارونو کې ولې نه کیږي د دې وجه هم دا ده چې هلته د اور د مخنیوي لپاره جدید انتظامات شوي دي ادارې لیکي د کراچۍ انتظامي او حکومت ذمېواري ده چې په اور قابو موندلو لپاره ټول اقدامات دی اوچت کړی شي د فایر بریګیډ محکمې ته ټول سهولتونه ورکولو سره سره هغې د فرض شناسه جوړ کړی شي ادارې اخیری کلی کې اور لګېدل څه آسماني آفت نه دی چې د سنه د بچ کېدو انتظامات ډېر مشکل وي وایي چې حکومت ښه انتظاماتو د لارې په دې مسله قابو واچوي هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د اور د لګېدو وجه یو نه بلکې ډېرې وي خو په اور قابو موندلو لپاره ریاستي او په حکومتي سطح د کم بنیادي سهولتونو فوري انتظاماتو او مهارت ضرورت وي نو هغه زموږ ملک نه لري ادارې وایي داسې حالاتو کې په غونډه دنیا کې ریډ الرټ شي خو پنجاب خیبر پختونخوا سن او بلوچستان کې د اور د لګېدو وړې او غټې پیښې مخې ته راتلو او تحقیقاتي رپورټونو باوجود څه عملي اقدامات مخې ته نه راځي ادارې لیکي نه صرف د دې پیښې متاثرینو سره مالی مرستې پکار دي بلکې د اور د لګېدو پیښو باندې قابو موندلو لپاره ضروري ده چې حکومت د ښه انتظاماتو بندوبست وکړي آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان تحریک انصاف د جوډیشل کمیشن د جوړېدو لوز نه پوره کېدو په صورت کې حکومت ته یو ځل بیا د احتجاج خبرداری ورکړی دی. ادارې لیکي د پېښور سانحې نه پس کوم سیاسي قیادت په یو ځای کېدو او سیاسي تناو کې په کمی مطمئنه دی، نو دې نه مخکې چې تحریک انصاف او حکومت ترمنځ روان مذاکراتو کې سخند راشي، پکار ده چې سیاسي مشرولي په دې لړ کې خپل کردار ولوبوي او معامله هواره کړي. ادارې وایي د وخت او حالاتو تقاضا ده چې دواړه ډلې خپلو رویو کې نرموالی هم راولي او د خبرو اترو په میز مسلې هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د تیرې یک شنبه په ورځ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ته د پای ټکی کېښود، خو په دانګام کونړ کې د وسلوالو پر ضد جنگیدونکو افغانانو ته د امریکا د 14 کلن جنگي ماموریت سمبولیک اختتام ډیر کم بدلونونه مخې ته راوستي دي، ځکه چې له تیرو څو نیو راهیسې د دې سیمې خلک د وسلوالو لخوا محاصره وو او د دوی د محاصرې د خلاصولو لپاره امریکایي سرتیرو مرسته نه وکړې. په همدې حال کې د امریکې ولسمشر باراک اوباما د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې له هغو امریکایي ځواکونو مننه وکړه چې په افغانستان کې جنگي ماموریت پر مخ وړلو. نوموړي زیاته کړه چې امریکایي ځواکونو، سفارتکارو او مرستندوی کارکونکو د افغانستان سره خپل مرسته وکړه، سو دوی خپل ټولنه بیرته ترلاسه کړي. خو دای هم وویل چې دا اوس د افغانانو دنده ده چې د ځان ساتنه په خپله وکړي. نیویارک ټایمز لیکي نو داسې ښکاري لکه په دانګام کې چې د افغانستان د جګړې یو نوی صحنه تمثیلېږي. افغان چارواکي دا کوي چې طالبانو دغلته د ډېرې بېرحمۍ نه کار اخیستې، خلک یې برمته نیولې، د ډېرو یې سرونه قلم کړي او په بېوسو کلیوالو یې ځمکه تنګه کړې وه. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول خونړی برید او په دې برید کې د معصومو ماشومانو په نخښه کول خلکو نه د لومړي نړیوال جنگ لومړی وژل شوی تن هیروي، ځکه هغه د سل کاله پخوا خبره وه. خو دا هر څه اوس مخې ته راځي او د پېښور په پېښه د خلکو زړونه ډوبېږي او دا د دې دور توره المیه ده چې ښوونځي هم د بربریت او وحشت نه خوندي پاتې نه شول او د دغو تعلیمي ادارو نه هم جنگي محاذونه جوړ شول. فاینانشل ټایمز لیکي په پاکستان او نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم په لاره کې د خندونو د چولو پیخي مخ په زیاتی دودي. دا کله پر ملال یوسفزی د برید په شکل کې، کله په نایجیریا کې د بوکو حرام لخوا د نجونو د تختولو په شکل کې، او یا هم د داعش لخوا د یزیدی نجونو د نیول کېدو په شکل کې، او یا هم د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید په شکل کې مخې ته راځي. دا ټول په جنگونو کې د ماشومانو د زورول کېدو بیلابیل شکلونه دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله وایي له دوه وزیرانو پرته ولسمشر اشرف غنی د کابینې د غړو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. نوموړي د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې له رئیس او ځینو نورو غړو سره په خبرو کې ویلي چې اوسنی وضعیت د افغانستان لپاره ډیر د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس هم ویلي چې د کابینې په اعلانولو کې ځنډ د هیواد د وګړو لپاره ستونزې جوړې کړې دي. خو له دې مخکې یوې سرچینې چې له ولسمشر غنی سره نږدې ده ویلي وو چې نوې کابینه به ډیر زر اعلان شي. نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت ته جوړېدو شاوخوا درې میاشتې کېږي، خو تر اوسه د کابینې نه اعلانېدل د ډیرو افغانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ګرځېدلې ده. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس اوس وایي چې له دوو وزیرانو پرته جمهور رئیس غنی د کابینې د نورو غړیو په اړه هیڅ تصمیم نه دی نیولی. عبدالله په ډاګه کړه چې د دفاع او مالیه له وزیرانو پرته د کابینې د نورو غړیو په اړه جمهور رئیس هیڅ پریکړه نه ده کړې. ښاغلی عبدالله چې د کابینې د غړیو سره اړوند د ځانګړو اختلافاتو په اړه یې څه نه دي ویلي، په لاندېښنه څرګنده کړه چې د مرستیالانو لخوا د وزارتونو مشري ستونزې پېښولای سي. د عبدالله په وینا د او جمهور رئیس غنی ژمنه کړې وه چې د دوو څخه تر څلورو اونیو پورې به کابینه اعلانوي، خو دا وخت پای ته رسیدلی دی او د کابینې د تشکیل په اړه مشورې اوږدې سوې. په دې غونډه کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د اساسي قانون له مخې هیڅوک نسي کولای تر دوه میاشتې زیات د یوه وزارت سرپرست پاتې سي. ښاغلی ابراهیمی له جمهور رئیس او اجرایوي رئیس څخه غوښتنه وکړه چې د کابینې د اعلان د ځنډ دلیل باید روښانه او علني کړي. د ده په وینا د کابینې او وزیرانو د اعلان ځنډ د فساد او افغانستان د خلکو د اعتماد پر وړاندې د خیانت په معنا دی. ټاکل شوی ده چې نن ماښام به جمهور رئیس او اجرایوي رئیس د کابینې په اړه خبرې وکړي. لدې مخکې جمهور رئیس غنی ته نږدې سرچینو ویل کابینه به هر څومره چې ژر ممکن وي اعلان سي. طاهر زهیر د ارګ سره له نږدې کسانو څخه یو دی. ښاغلی زهیر ازادي راډیو ته ویلي چې د کابینې په اعلان کې ځنډ د مسلکي کسانو د ګمارلو له کبله رامنځته شوی دی. هیله کېږي چې ډېر ژر به کابینه معرفي سي. کېدای سي ډېر ژر د کابینې په اړه خبرې پای ته ورسیږي او د جمهور رئیس د صلاحیت او نظریاتو سره سم د کابینې د غړو نمونه اعلان سي. لدې مخکې هم افغان چارواکو د کابینې د اعلان لپاره د ډېر ژر او په یوه یا دوې ورځو کې غونډې ټکي کارولي وو، خو هر ځل اخري تصمیم له ځنډ سره مخامخ کېدی. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي د کابینې په اعلان کې ځنډ د افغانانو ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د مشرانو جرګې مرستیال رفیع الله ګل وایي که د کابینې اعلان بیا وځنډیږي خلک به په دې اړه خپل عکس العمل ښکاره کړي.
نبود کابینه و بودن سرپرست ها یک فاجعه کلان است در افغانستان. خود از
د کابینې نشټوالی او د سرپرستانو موجودیت په هیواد کې ولوی فاجعه رامنځته کړي. دا داسې یو ستونزه ده چې خلکو، حکومت او د حکومت دواړو مشرانو ته متوجه ده. دې وضعیت خلک تنګ کړي دي او که دوام وکړي خلک به مدني اعتراضونه پیل کړي.
یو شمیر څېړونکو په دې باور دي چې د جمهور رئیس او اجرایوي رئیس ترمنځ اختلافات د کابینې د معرفي د ځنډېدو اصلي دلیل دی. له دې مخکې دواړو خواوو په ښکاره توګه د اختلافاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس د اختلافاتو د شتون په اړه ویلي دي.
سوالس کلنه زرغونه چې دا مهال د هلمند ولایت د چارواکو په ولکه کې د وای د خپل پلار ماما او ځای طالبان له خوا ځانمرګ بریته چمتو کړی شوی و، خو دې د ځان لړزولو انکار وکړ او ځان پولیسو ته وسپاره. زرغونه سوالس کلنه ده او د هلمند د نوزاد د سیمې اوسیدونکي ده. نوموړي دا هم وایي چې د کورنۍ غړي طالبان دي او د هغې دوه ترلو هم ځانمرګ بریدونه ترسره کړي دي. له هلمند محمد الیاس دایي راپور لري.
د نوزاد ولسوالۍ د ورموز د سیمې اوسیدونکي زرمینه وایي د خپل پلار او طالب قومندان لخوا مجبور کړی سوی و چې د امن اعظم د پولیسو پر یوه پوسته ځانمرګۍ برید وکړي. زرمینه چې د څوارلسو او اوولس کلونو په منځ کې عمر لري وایي د دې لپاره چې د امن اعظم د پولیسو پر پوسته ځانمرګۍ برید وکړي، نولس ورځې وړاندې د پلار لخوا د ماما کور ته چې د نوزاد په جازي سیمه کې دی راویستل سوه. دا وایي څو تنه نور د لږ عمر هلکان هم هڅول سوي و چې د دې سره یو ځای په ځینو نورو پوستو ځانمرګۍ بریدونه
جمال خدا مینن و دشان راوگا بارم ازگار برسلو پا جی زرانمی پستی توشتون جی
دا لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې یو انجلۍ د خپلې کورنۍ لخوا د ځانمرګ برید تر سره کولو ته مجبوره کیږي. تیر کال هم د هلمند د خنشین ولسوالۍ او اوسیدونکو سپوږمۍ چې د خپل ورور لخوا پر پولیسو ځانمرګ برید تاړه سوی و وړاندې تر برید پولیسو ته تسلیم سوه. زرمینه وایي د کورنۍ اکثره غړي د طالبانو سره دي او تر دې وړاندې د دې د اکا دوو نورو لونو هم په افغان ځواکونو ځانمرګ بریدونه کړي دي.
دا چې په خو زموږ طالبان دا غوچ و دوی خونی پرواستی دا پیدایان کړی د تچوی زب سره غشت ولم ام دوی ویل بار دلته چې دا خپل ماما کړه غلی زبا نو نشپې پرستی بار طالبان را لمنو نه پټور پر سره پانی مینو نه پچکړه بار چې موټر پر چیش پټاو نو سخته کې ماتست بار ای برته بار مر ویل مر ورته بوای و دې چې دې سم نه پټي بار ویل چې دې پر ازیدي طالبان برای ول اتلی رکشین اتلی رکشین استلام برای ویلو کاتا از یه آدی دا پستی مای کماندان را لی دارم چطور تولی دم برای بوت لمس
په هلمند کې د عامه نظم د اتمې لیوا د ارکان رئیس سمونوال سید رحمان شایق ازادي راډیو ته وویل وسلوالو په اکثرو وسلوالو بریدونو او ځانمرګو حملو کې د ماشومانو څخه خسته پیدا کړې ده. هغه وایي تسلیم شوې نجلۍ پر دې اعتراف کوي چې خپل د پلار یو طالب قمندان لخوا ځانمرګي برید ته اړ شوې وه.
طالبانو همدغه تکنیک نه اوسکار اخلي د ماشومانو نه د ښځو نه د دوی په واسطه غواړي چې انتحاري برابر کړي او پوسټو ته واستوي یا کوم مقامات چې د دولتي ارګانو ته دوی ته انفجار او انتحار ورکي تاسو کولای شئ چې دنه خپل هم پوښتنه وکړي.
سید رحمان زیاته کړې نجلۍ د خپل کورنۍ سره د بیرته تلو څخه انکار کړی دی. زرمینه د شنبه په ورځ د عامه نظم پولیسو ته وروسته له تسلیم څخه د پولیسو پر پوسټه د ځانمرګي برید څخه انکار وکړ. سمونوال سید رحمان وایي د برید طرحه د طالبانو د حکومندان عبدالباقی او د نجلۍ د پلار ملا شکور لخوا جوړه شوې وه. ویل کېږي د نجلۍ پلار د بزګرۍ ترڅنګ د اورموز په سیمه کې د وسلوالو سره شی اړیکې لري. د هلمند ولایتي شورا غړي نرګس درخشانی وای د زرمینې د پاره دي د اوسېدو ځای او د زده کړې زمينه برابر سي.
زنه
مردان همګي حق زندگی کردن دا وای نارنه او شزینه دواړه د ژوند کولو حق لري او دا چې ځینې کسان د دوی یعنی شزینه او څخه د ژوند حق داسې اخلي او د ډول ناوړ عمل ته اړباسي ظلم کوي. او زه د حکومت څخه غوښتنه کوم چې د زرمینې ترڅنګ ټولو کسانو په خاص ډول د کم عمر ماشومان ته چې د تور نیول کې د ژوند عزت او زده کړې حقوق تامین کړي ځکه کچې خپل کورنوي ته وسپارل سي شاید بیرته په ورته عمل لاس پورې کړي. کتوم خپل زرمینه او د عامه نظم پولیس په دې اړه وسلوال تور نه وي خو د طالبانو ویان کرسوپ احمدی رسنوي ته ویل دي دوی هیڅ کله هم د کم مرکزانو څخه په خپل لوکو او بردون کې استفاده نه کوي او د زرمینې کیسه د حکومت لخوا جوړه شوی او تبلیغاتي برخه لري. دوی د زرمینې څخه د ځانمرګي برید غوښتنه نه ده کړې.
او د خبرونه په دې برخه کې استاد سید عالم ته غوښ
صدرو ملاله رودا لغرو دا قدمنا تعالا د کل د دې بخشي ورنا صدرو سجرو مالا لے رودا لبرو دا قدامنا تالا دکل ددی بخشی گرنا سجرو مالا لے رودا لبرو دا قدامنا تالا دکل ددی بخشی گرنا سجرو
صدرو په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر دفتر په پاکستان کې پر اوسیدونکو افغان کډوالو غږ کوي چې د نادرا لخوا د هویت پیژندنې یا پروف آف رجسټریشن کارتونه دي د دسمبر تر اخرې نیټې پورې ترلاسه کړي. نوموړي اداره وایي دا کارتونه ډیر مهم دي او کسو کې ونه لري پولیس یې نیولې او د پاکستان له خاورې وستل شي. دا مهال په پاکستان کې د 1.5 میلیون نه زیات افغان کډوال استوګن لري. له اسلام آباد احمد الله راپور لري.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمانې دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې ادارې د نادرا په مرسته د روان کال دویمې میاشتې نه په پاکستان کې میشت رجسټرډ افغان کډوالو ته د زړو کارډونو په بدل کې نوي کارډونه ورکول شروع کړل، خو تر اوسه یو شمېر رجسټرډ کډوالو خپل کارډونه د نادرا د مخصوصو سینټرونو نه دي اخیستي. نو ورته خبرداري ورکوي چې 1 دسمبر پورې د خپل کارډونه ترلاسه کړي.
نادرا د ریکارډ مطابق 1,80,000 افغانان داسې دي چې کارډونه 2012 کې ایکسپایر شوي دي، خو دوی دوه سو پورې خپل نوي پی او آر کارډونه د نادرا د سینټرانو سره نه دي اخیستي. نو داسې ټول افغانانو ته د یو ان ایچ سی آر د خوا څخه دا خبرتیا ورکوم چې 1 دسمبر د آخري تاریخ دی. دا وخت پاکستان کې 6 پی سی ایم سینټران دي. پکار ده چې د افغانانو په هغه پی سی ایم سینټر کې خپل کارډونه واخلي. که څوک د دا تاریخ پورې خپل کارډونه نه اخلي، پاکستان کې به هغه غیر قانوني تصور کیږي.
په پاکستان کې میشت ځنې رجسټرډ کډوال وایي چې کله هم څه بده پیخوشی نو د پی او آر کارت باوجود یې پولیس تنگوی. حسیب الله چې پیخور کې میشت دی د خپلو مشکلاتو په حق لوایي.
باوجود د دې چې ماجر کارت هم شته دی او سره د دې موږ ته ډېر مشکلات دي کوم، لیکن پولیس ملي سکول کې بس د پیسو مطالبه کوي او بس آزاد وي. کارډونه کله د صفات مشران و سره یا غټین کې منی او کغت مشران و سره نه یو معمولی مثال کانستبلان یا د سیره طبقه پولیس یې هغه د دغم نه منی باوجود د کارډم لکه د عزتي او د پیسو مطالبه هم کوي.
مشال ریډیو چې کله د رجسټرډ افغان کډوالو د ستونزو په حق له د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی سره تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا وا
چې کوم رجسټرډ کډوال دي نو هغه هیڅ څوک نه تنګوي. پولیس یو سره کله پی او آر کارډونه وګوري نو ورته دتلو اجازه ورکړي، خو چې کوم غیر رجسټرډ کډوال دي نو هغه مونږ واپس لیږو او که بیا هم رجسټرډ کډوال سره شکایت لري نو مونږ به د هغه لری کولو کوشش کوو. خو افغان کډوالو نه چې کله پولیس پی او آر کارډ وغواړي نو هغه دا هم تنګول غني. نو مونږ رجسټرډ کډوالو ته دا ویل غواړو چې سده دې صوبې قانون دی د هغه تر لاندې به وسیږي.
مشتاق غنی زیاته کړه چې مونږ ډیر شورزي ورکړي دي چې وفاقي حکومت دی یو ان ایچ سی آر سره په ګډه رجسټرډ کډوال واپس خپل ملک ته لیږلو لپاره کړنلاره جوړ کړي، او که په یو میاشت کې دا ممکن نه وي نو بیا مونږ دا حق لرو چې دا کډوال د خارونو نه وښکو او تر کیمپونو یې محدود کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2,113، 14,500، 15,500 او 10,300 کلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان کرکټ بورډ د 2015 کال نړیوال جام لپاره چې سبانې سلوي خورزي ورته پاتې دي 15 کسیز لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوی لوبډله کې محمد نبی ساحل کپتان، نوروز منګل مرستیال کپتان، د دې ترڅنګ اصغر ستانکزی، میرویس اشرف، حمید حسن، عثمان غنی، جاوید احمدی، ګلبدین نایب، آفتاب عالم، شاپور زدران، نجیب الله زدران، دولت زدران، ناصر جمال احمدزی، افسر خانزازی او سمیع الله شینوار شامل دي. زموږ همکار یوسف خان زدران د افغانستان د کرکټ بورډ له نوي اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې نوموړی پوښتلی چې په انتخاب کې څومره شفافیت او وړتیا په نظر کې نیول شوی.
دا بل څومره شفافیت باندې سلیکشن ته وایدا داسې کله دوی د 13 کلو کې دوی څنګه د سپایر سلیکشن تر اوسه پورې نه دا کړای. موږ د سپیسیزا لوګره درلودل او په هغه باندې د افغانستان کرکټ بورډ سرمایه گذاری کړي ولا له هغه د سپیسیزا لوګل نه قرار دی کارکردګي او شایستګي او د ټیم جوړښت په کې مهم رول لوبول باندې د ټیم غوړسه وایدا. لکه ترکیب د لوګل د جوړ څه څه سلور تیز توپ اچون کی باید آسٹریلیا او نیوزیلینڈ غوندې حالات کې باید موږ لرو، او همدارنګ درې یو جنوین سپینر او دوه آل راوند سپینران دي، محمد نبی ساحل او سمیع الله شینوار او جاوید احمدی ده. او دراندران سه سمی ګلبدین نائب او میرویس اشرف ده. همدارنګ په ټاپ آرډر کې موږ سره نوروز منګل، جاوید احمدی، عثمان غنی او افسر زاده په دریم پوزیشن باندې ټینګ کې ورکړه، او هم شنه وکټ کیپر ده. همدارنګ اصغر ستانکزی او سمیولا شنواری سره به د لوبډله په 15 کسیزه لوبډله تمامیږي.
د وکټ کیپر لپاره د شهزاد محمدی په ځای د بل چا نوم واخسته، اما په بالر کې مو د حمید حسن نوم ذکر کو. څومره ډاډه یې چې حمید حسن به وکولی شي 500 ورځې لوبې وکړي؟ یعنی هغه خو ډیر وخت چې بالینګ کوي هغه ډیر زر ستړی کیږي.
حمید حسن اوس فټ د بالینګ کولو لپاره جوګه ده، خو باید اوس هم مونږه حمید حسن په ټول داسې مسابقو کې ولوبه او سلیکټیو ورته ویلای شو چې هغه سیالۍ چې مونږ هیله من یو چې دا مونږ ګټای شو.
ښاغلی ستانکزی صاحب، طبیعي ده چې ډېر د کرکټ مینوال به د حمید حسن راتګ ته خوشاله وي، اما شهزاد محمدی، نورعلي زدران او شفیق الله شفق د لوبډلې څخه کینول شوي دي او په احتیاطي لوبغاړو کې هم نه دي اخیستل شوي. د کرکټ مینوالو ته، د ازادي راډیو مینوالو ته به څه وایي چې ولې دوی نه دي اخیستل شوي؟
زه به اول راشم د نورعلي زدران په باره کې. نورعلي زدران ته دا انجرد ده، ټپي ده، هغه بالکل د لوبې جوګه نه ده. شهزاد محمدی یو ډېر غټ لوبغاړی د افغانستان د کرکټ، خو بدبختانه تیرې ادارې سه ده له دېرش کسیزه لوبډله څخه ویستی وو، او مونږ به هغه دېرش کسیزه لوبډله څخه 15 کسیزه لوبډله انتخاب کړو چې هغه په هغو باندې سرمایه ګذاري سوې ده، او هغوی سه ده تللي دي هغه ته استرالیا ته بولي ول. خو بل د غوراوي کمیټې اوس هم د شهزاد محمدی په فټنس باندې سوال اوچتوي، او شفیق الله شفق له جای نه دوی ناصر جمال ته برتري ځکه ورکه چې ناصر جمال داسې یو لوبغاړی دی چې هغه په سنګل او ډبل یو دوه رنځونو باندې ډېره اتکا کوي، غټو شاټو پسې نه ځي. او استرالیا او نیوزیلینډ حالات په کتو سره موږ داسې یو بیټسمن ته ضرورت لرو چې هغه په وکټه باندې ډېر تر دوامداره پاتې شي وخت تیر کړي.
ښاغلی ستانکزی صاحب، داسې ښکاري چې د افغانستان کرکټ لوبډله دا ځل د تازه او نوو لوبغاړو سره د نړیوال جام په لوري ځي. څومره ډاډه یې چې دا ځل به د نوو ځوانانو په مټ وکولی شي چې ځینې هیوادونو ته ماتې ورکړي؟ په داسې حال کې چې د افغانستان ډېر نور لوبغاړي چې دا ځل د لوبډلې څخه کینول شوي دي، په تیرو دریو جام جهاني کې چې هغه شل ورځو لوبېدلې دي، څومره ډاډمن یې؟ کوم هیوادونو هم ټارګېټ لاندې نیولي د نوو کوچونو چې تاسو لرئ د نوو روزونکو پښتون کې؟
ډاډګیره نه ډېره زیاته لرم. انشاءالله په ټیم باندې پوره باور ده. د ټیم جوړښت کې ده ټول غوراوي کمیټې له نږدې نه دا لوبغاړي کتلې دي، همدارنګ د کپتان رایه ته هم ډېر غوږ نیول پي، همدارنګ د هیډ کوچ اینډي مولز رایه ته هم غوږ نیول پي، حتی پیټر اینډرسن ته دوی اسیسټنټ کوچ دی هغه رایه ته هم غوږ نیول سوی ده. نو ډاډګیره نه ډېره زیاته ده. موږ اول ټارګیټ به کېده بنگلاديش وي، دارنګ اسکاټلند په ورلد کپ کې، او کچیرته موږ په سریلانکا، استرالیا، نیوزیلند او انګلند دې څلورو لوبډلو کې وی بلې لوبډلې ته شکست ورکوم، دا به د افغانستان د کرکټ لپاره یو تاریخي او ځلاند سفر وي او یو ډېر غټ لاسته راوړنه.
د افغانستان د کرکټ بورډ د یو چارواکي سره مرکه تاسو اوریده. د کرکټ نړیوال جام سلويخ ورځې وروسته په استرالیا او نیوزیلند کې تر سره کیږي. هر لوبډله به هڅه کوي چې کپ دوی وګټي، خو اسحاق خان وایي چې افغانان به ګټي.
This is great counterpunching from Afghanistan. What a strike. A stunning Zion on the strike. It's gone for the big one. What a shot.
لوبد کرکٹ د خزوانان بے گٹی گٹی لوبد کرکٹ د خزوانان بے گٹی لوبد کرکٹ د خزوانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی ہمداسی سر پر سر پر ہر میدان بے گٹی ہمداسی سر پر سر پر ہر میدان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی افغانان بے گٹی ارب نندی فصل کس مریاں دی
خشان بی گتی جذبی پغر زندی پا خشان بی گتی افغانان بی گتی افغانان بی گتی افغانان بی گتی افغانان بی گتی سیالی کی کم نیو پزوانی کی خنم لرو نڑی کی بوریو پسیالی کی کم نیو پزوانی کی خنم لرو نڑی کی میدان تمولی گلی دیزوانان بئی گٹی میدان تمولی گلی دیزوانان بئی گٹی افغانان بئی گٹی افغانان